مشال ریډیو په خبري غړي کې د خپل کوربا اسره لمن سلامونه ومني. وخت شپه 6 بجې په دې غړي کې اوشمیر موضوعات لرو. د سر موضوع د ازمي استحکام په نامه د پوځي عملیاتو دا چې په دغه اړه باندې ځایي خلک دغه سیاستوالان څه نظر لري. خو تر هر څه مخکې تاسو ته د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. د شپږ بجو د خبرونو سرټکی د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزیا وایي د ازم استحکام په نامه پوځي عملیاتو پر ضد به نړیوال عدالت تنظیم. اپوزیشن ګوندونو د پاکستان پر حکومت وکړه چې د افغانستان سره تجارتي لارې پرانیزي او امریکا د پاکستان پر حکومت وکړه چې بشري حقوقو ته احترام وساتي. خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو استازو په خبري غونډه کې د پاکستاني حکومت لخوا اعلان شوی ازم استحکام پوځي عملیات رد کړی دي. د عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، جمعیت العلماء اسلام وفي او ځینو نورو ګوندونو سیاستوالو په میرام شاه په سب کې پرون غونډه درلوده. تر دې وروسته د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر خلیل خان وزیرو مشالې ډوته ویل چې نور جنگونه نشي زغملی.
یادې مش په علاقہ باندې او داغه پرشنر دریمی چې په داغه علاقہ شیدا دي مدنیاتی په دا باندې او دا فوج قبضه کو او مختلفه طریقې سره او دغه دازي خال تغییر راوي چې د خال به دیا ووځي.
بلخه پروند تر کې انصاف لخوا په پیښور کې وربل شوی جرګې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه ویل چې د پاکستان نو پوځي عملیاتو پر ضد به د جرمونو نړیوال عدالت ته ځي. د جون پر 14 د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر په خبر پاڼه کې ویلي وو چې سیاسي ګوندونه د ترګري مخنیوي لپاره پیل شو د ازم استحکام عملیاتو په اړه ځکه تشویش نه کوي چې نه به ترې خلک کډوالي او نه به هم جنگ په لویه پیمانه وي. خو عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، جمعیت العلماء اسلام وفي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، تحریک انصاف او جماعت اسلامي د عملیاتو په مخالفت کې ویلي چې امن پر پوځي کاروایانو نه بلکې ترګري ضد پالیسیو په بدلولو راتلی شي. د حکومت اپوزیشن، سیاسي ګوندونو، تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام وفي د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانستان سره ټولې تجارتي لارې پرانیزي. د تحریک انصاف مخکښ اسد قیصر د جون پر 18 په پارلمان کې د خبرو پر وخت وویل چې د سوداګریزو لارو بندېدو له وجې بیروزګاري زیاتېږي او اندېښنه ده چې ځوانان د وسلوالو ډلو سره ملګري شي. دغه په وینا د ترګري د زیاتېدو وجه د پاکستاني حکومت دغسې خرابې پالیسیانې دي چې ځوانان امنۍ خوا طبيعي. تر دې یو ورځ مخکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخه د جمعیت العلماء اسلام وفي مشر مولانا پول رحمان په کمی اسمبلی کې د وینا پر وخت وویل چې د چمن او انګور ډې لارې باید سمدستي خلاص شي. د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر راهیسې د افغانستان سره تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودل لازمي کړی دي. د دې شرط په خلاف انګور ډې او چمن کې خلک له تیرو 8 میاشتو راهیسې په احتجاج دي او دغه لارې پرانستل غوړي. احتجاجیان وایي چې ځایي خلکو ته د په تذکره او شناختی کارډ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو د پاکستان حکومت د غوښتنه رد کړې ده او وایي چې د امنیت ساتلو لپاره ضروري ده چې هر سفر کوونکی پاسپورت او ویزه ولري. امریکا وایي د پاکستان حکومت د خلکو د بیان ازادۍ، سولې ایزو جلسو، مذهبي لګښتي او د ښځو حقوقو ته احترام وکړي. د امریکای بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر د جون پر 16 په واشنگټن کې خبري اعلان تویل چې د جمهوریت د ودی لپاره ضروری ده چې په پاکستان کې خلک له بشري او ايني حقوقو برخمن جون وکړي. د برسل کې دا چې ترکین انصاف مشران تور پورې کوي چې مسلم لیگ نن په مشري حکومت یې سیاسي ازادي اخلي او سیاستوالان یې قیدوي. بلخ د پاکستان حکومت د اطلاعات فقی وزیر تولا تارل د جون پر 16 بلخوا د پاکستان حکومت د اطلاعات وفاقي وزیر تولا تارل د جون پر 14 په خبري غونډه کې ویلي وو چې پر ترک انصاف پابندي نشته. البته هیڅ چاته به د ګډبډۍ جوړولو اجازه نه ورکوي. ملل په داسې حال کې پر اسلام آباد د بشري حقوقو د ساتلو غږ کړی چې تېره ورځ د امریکې کانګرس غړو په پاکستان کې د جمهوریت د پیاوړتیا په ملاتړ کې یو قرارداد منظور کړ. په دې قرارداد کې پر امریکایي ولسمشر جو بایډن غږ شوی چې باید د پاکستان پر حکومت ټینګار وکړي چې خلکو ته بنیادي د بشري حقوقو ورکول یقیني کړي. د پاکستان بهرنیو وزارت دا قرارداد د واشنگټن او اسلام آباد اړیکو لپاره غیر تعمیري بللی دی. د پاکستان وزیر اعظم اپوزیشن ګوند تحریک انصاف ته د مذاکراتو بلنه ورکړې. شهبا شریف د جون پر شپږشتمه د کمی سملې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې هغه یو وار بیا اپوزیشن ته د خبرو اترو بلنه ورکوي. تر دې وروسته په کمی سملې کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب پورته شو، ویل چې که حکومت خبرې تر کول غواړي نو باید لومړی عمران خان او تحریک انصاف گرفتار شوي نور مشران او غړي له زندانونو خوشي کړي. د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مهال د درغلیو په قضیو کې په جیل کې دي، خو دغه ګوند وایي چې پر نوموړي لګېدلې تورونه سیاسي سازش دی. د امریکای بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې په قطر کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډه کې د دوی استازي ټام ویسټ او رینا امیری ګډون کوي. ویسټ د افغانستان سولې او رینا امیری د افغان میرمن او بشري حقوقو لپاره د امریکای ځانګړي استازي ده. د دې وزارت ویاند میتیو میلر د جون پر 15مه په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې دغه استازي تر هغې وروسته په غونډه کې ګډون کوي چې د بحث پر موضوع ډاډه شول او تایید شوه چې د ښځو په ګډون به مدني ټولنو سره مفهوم لرونکې بحث کیږي. د روانې جون میاشتې پر 13مه پیلیدونکې د ورځنۍ دوحه کانفرنس کې طالبانو د ګډون اعلان کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې په مرکزي غونډه کې به ښځې نه وي، البته د سنډې په بحثونو کې به افغانانی موجودې وي. او د کرکټ شلوړ نړیوال کپ کې نن هند له انګلینډ سره سیمی فائنل لوبه کوي. په ویسټ انډیز کې کیدونکې دا سیالي د پیښور په وخت ماښام او نیمه او د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. تر دې مخکې نن په یو بل سیمی فائنل کې جنوبي افریقا افغانستان ته ماتې ورکړه او نړیوال جام فائنل ته وته. فائنل به د جون پر 28مه وي. دا او تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مول مشال رادیو وردل تاسو زما خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، د پاکستان حکومت لخوا د اعلان شوو عزم استحکام پوځي عملیاتو زد قبایلو جرګه کړي.
بنیادی طور باندې زموږ په علاقو کې د 2004 نه شروع اپریشن تر اوسه پورې تم شوی نه دی. موږ په دې تر اوسه پوی نه شو چې مخکې اپریشن د چا خلاف او دا موجوده اپریشن په کوم مقصد باندې کیږي.
د خبر پښتونخوا سرکاري ملازمین وای په تنخواګانو کې اضافه کم او په ګرانی او ټیکسونو کې زیاته کیږي چې لوجه د دوی ژوند ګران شوی.
مہنگائی ڈیر زیادہ سیوا دا او لا سیوا کی گی نو دیگی ستر گے سالانہ بجٹ تی انوال انکریمنٹ تی نکا اگر دی سلک ڈیر سیوا ہم کی نو تم رزیاد ٹیکسونو لگی.
او د مومند په پنجالی کې خلقوائی د انٹرنیٹ نشتوالی یہ روزگارونا غزمن کھڑی.
دلته چې څومره طالب علمان دي اغي د ریسرچ لپاره انټرنیټ چتاري اغي ته ډېر زیات مشکلات دي. د دې نه علاوه څومره کاروباري هزارات دي اغي تم ډېر زیات مشکلات دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسې. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اردوګو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې پرون په پیښور کې د ترکین صاحب تر تنظیم لاندې د پاکستان حکومت لخوا د عزم استحکام په نوم د اعلان شو عملیاتو ضد قبایلی جرګه وشوه. په دې کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او نورو مشرانو ګډون وکړ. په جرګه کې قرارداد منظور شو چې په کې د عملیاتو نه کولو غوښتنه وشوه. د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د جون پر 28مه شبې غونډه کې فیصله شوې وه چې ترګري او سختګري ضد به عملیات کوي، خو وروسته حکومت وضاحت وکړ چې دا به د پخوا بشان پراخ عملیات نه وي بلکې هدفي به وي. نور تفصیل په خبره د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
د جون په شپږشتمه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ پیښور کې د قبایل امن جرګې په نوم د یوې غونډې تابع شوه چې پکې د سنی اتحاد کونسل، تحریک تحفظ آئین، د پاکستان تحریک انصاف د قومي او صوبایي اسمبلی غړو بشمول محمود خان اچکزئی او نور مشرانو هم ګډون وکړ. جرګه کې د فوجي اپریشن عزم استحکام پر ضد قرارداد هم منظور کړی شو. د پښتونخوا ملي عوامي غورځنګ مشر محمود خان اچکزئی وویل د اپریشن عزم استحکام د مخنیوي لپاره نړیوال کورټ اف جسټس ته ورځي.
انټرنیشنل کورټ اف جسټس کبل څوک تلی کنه تلی زما تاسو را وعده ده کدا خبره غړوله ز انټرنیشنل کورټ اف جسټس ته ځم او کومه یو به ماسر پنځه کس دي چې ورور غوړي په زور نیولې یو انټرنیشنل کورټ اف جسټس ته موږ ناشته وي. پرابلم څه دی؟ کوای کیو کیو اپریشن ضروری کیو ہے؟ اپریشن کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بدبخت
اپریشن دس لپاره کوي، د دې لپاره کوي چې د بدبختینه د بلوچستان پختون د قبایلی زلو او خیبر پختونخوا پختونکو چر یوځای شو، نو د دوی ځمکه د پنجاب او سند او د بلوچ نه هم سیوا ده.
دا پاکستان فوج لا 2002 کال راسی سو زلی په قبایلی سیمو او سواد کې فوجي عملیات کړی دي چې لوجه لکونه خلق بے کوره شوی دي. کسو هم فوج ویلی چې په دغه عملیاتو کې ګڼ وسلوال وجلی، خو بیا هم د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشرانو د جرګو او جلسو لارې حکومت ته خبرداري ورکړې چې ترهګري ختمه شوې نه ده. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په جرګه کې په کوم ستونزو خبرې وشوې او کوم قراردادونه پېښ شو، هغه به د بحث لپاره سملو ته وړي.
نن د دې لوی جرګې مقصد په قبایلی علاقو کې را روان اپریشن ریچارولو. بنیادی طور باندې زموږ په علاقو کې د 2004 نه شروع اپریشن تر اوسه پورې تم شوی نه دی. او هغه اپریشن چې کوم په قبایلی علاقو کې کوم ماشومان معذوره کړل، کومې خویندې او میندې کونډې او بے مور او بے پلار کړل، یا زموږ کورونه هم وران کړ، یا موږ متاثره کړ، دا غي په ټولو قبایلو باندې اوس هم اثر. موږ په دې تر اوسه پوی نه شو چې مخکې اپریشن د چا خلاف او دا موجوده اپریشن په کوم مقصد باندې کیږي. حکومت وادیم چې د زمام په وخت کې دي د 110 ارب سالانه د ریهابیلیټیشن په ان اف سی وارد کې 3% پیسې د قبایلو د کورونو معاوضه هغه دی ول ورکړي چې قبایل بیا د بچو تعلیمي شروع شي، د خپل کورونو لړاړ شي.
جنوبی وزیرستان نه د صوبائی اسمبلی غړی اسف محسود مشال ریډیو ته ویل چې د فوجي عملیاتو خلاف یو لدیړ واندې چې کوم فوجي عملیات شوي نتیجه نه دا ورکړي او د سیمې خلک یې وار لمخه ل عملیاتو زپلی شوي، باید حکومت ته ورته د عملیاتو پر ځای په قبایلی ضلعو کې د ترقې کارونه وکړي.
دا جرګه امن غواړي، امن غواړي، امن غواړي. او مازه د وزیرستاني ماته پته ده چې اپریشن څومره خطرناک شه ده. بتدریج سایملټینیس کنټینیوس اپریشنز موږ باندې وشول. اغنا پاس 2016 کې دغه علاقې کلیئر کړې. موږ نن رس پورا د ما کوړ رنگ دی، د ما د کلی کوړ رنگ دی، د ما د وزیرستان د خلکو کورونه رنگ دی، کاروبارونه رنگ دی، پټی مې رنگ دی، د وګه موږ مړېګو او موږ د کمپنسیشن پیسې نه راکې. ان ټاپ اف اټ موږ ته وایي چې موږ به نو اپریشن کوو، نو دا څنګه دا موږ ته اکسپټیبل نه دی او ان شاء الله موږ په هر لیول باندې په داسې ریسک کوو.
د پاکستان د فوج د اړیکو ادارې ISPR په سوسو وار ویل دي چې د فوجي عملیاتو لوجي په ملک کې امن راوستي او وسلوالې زپلې دي. د پاکستان حکومت جون په 13 اعلان وکړ چې په ټول ملک کې باید عزم استحکام په نوم د ترهګرۍ ضد نوې فوجي عملیات پیلوي. پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند بشمول ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ چې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان په میران شاه پریس کلب کې نن د جون په 18 د سیاسي ګوندونو اتحادیې په یو خبري غونډه کې د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو مخالفت کړي. دوی ویل چې وړاندې د غلطه خلک عملیاتو نه اغیزمن شوي، لا یې هم کورونا بازارونه ړنګ دي، معاوضې ورته نه دي ورکړل شوي، اوس نور مشکلات نشي زغملی. دوی ویل چې د پراخو پوځي عملیاتو پس هم د دوی په سیمو کې امن نشته، خو حکومت وضاحت ورکړی چې دا به د پخوا په شان پراخ عملیات نه وي بلکې هدفي به وي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو میرام شاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د عزم استحکام په نوم د نوي فوزي عملیاتو مخالفت کړي. دوی وویل چې وړاندې هم په ملک ځانګړي ډول قبایلي ضلعو کې په وار وار فوزي عملیات شوي، خو د دوی په وینا ناامني زیاته شوې، امن ټینګ نه شو، نو نوی عملیاتو ته تیار نه دي. خبري غونډه کې مشرانو وویل چې لا هم ضرب اعظم عملیاتو نه بے کوره شوي، خپلو سیمو ته ستانه شوي نه دي، د ړنګو کورونو بازارونو معاوضو پسې ګرځي، نو یو ځل بیا تلفات نشي زغملی. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړی او عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان یو مشر خلیل خان وزیر وویل چې دوی د فوزي عملیاتو نه وړاندې هم اغیزمن شوي، اندېښمن دي چې یو ځل بیا د نوي مشکل سره مخ نشي. پراخ عملیات شوی خو نن هم د نامنۍ سره مخ دی.
د زربیازه په نوم اپریشن وشو، غاټ مرکزی نه میرلی او میران شاه بازور او نره وړه بازوري نه مکمل دیغ دی خاتم کړل او سامانی نه ځون سره جوړل. یا د میش په علاقې باندې او داغه اپریشن درېمی چې په داغه علاقې شې د دې مدنیاتي په دا باندې او دا فوج قبضه کو او مختلفه طریقې سره او دیغ دی د خلک تغیر اوی چې د خلک بدیا ووځي. میږ دوزګر ته ذهني طور باندې دا وته تیوري د دغه اپریشن بھرپور مخالفات کی خاص کر په شمالي وزیرستان شه او میږ دوه بوره نه کیر نه بازور د خالی کول ته پرېږدي میږ یو ورته په 2014 شه ټول وزیرستان وته خالی پرېښای وو په وچ پوسټي تر وسه پر نه د شتګرد نیولای دی
د سیاسي اتحاد شمالي وزیرستان مرستیال چیرمن منصور دا وړ وویل چې د غلطه غلام خان بندر تجارت ته پراخ کړي اسانتیا به دې ور کړي چې خلک پر روزګار شي نو سیمه کې به هم امن وي
زم استفهام چې د کیما پرشن ده دغه میجر چې کاویا د 2014 نه ونسه 2024 پر 10 سال شي چې و پر په میش باندې بارډر په مدورابت باندې ایس خو په قاعده دا کوشش روان ده چې د میش کې بارډر دا هغه په بندول په طرف روان ده اېد نه ونسه تر دې و پر پوسنه ای وزینا خالی ګاډي مکمل یې بند کړي دي لوډ ان لوډ ګاډي یې مکمل بند کړي دي نو پوچار ته چې میجر کاروبار ټیکو اې د سره دشتګردیا کمی جی هر قسم سیستم سره په میجر نو کدا سیستم وي چې دې په میشي کاروبارینا بندوي هر قسم میجر سیستم په روبوي نو په دې سره په دشتګردیا یوتی جی
د پاکستان حکومت پاکستان کې د ترهګرې زید د ازم استحکام په نوم نوی عملیاتو اعلان کړي د نوی عملیاتو اعلان دوپس د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا د دې زید خبرګونونه راغلي او وایي چې نوی عملیاتو ته تیار نه دي د پاکستان حکومتي او فوزي چارواکو د ازم استحکام په نوم عملیاتو په اړه په وار وار ویلي چې د دې مقصد ملک ترهګرې زید مخصوص عملیات او کاروایو ته دوام ورکول دي فوزي چارواکو کو د نوم نشو د لو په شرط مشال ریډیو ته دا هم ویلي چې د دې مقصد خلق لخپلوسی مونایستل نه بلکې د وسلوالو زید هدفي عملیات پرخ کول او دوام ورکول دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
اردن کو ل تیرې څمو د رهیسه د خبر پختونخوا په بیل بیل ضلعو کې د امن په نوم د ولسی جرګو احتجاجونو لړۍ روانه ده د بنو د امن جرګې مشر وایي نه یوازې دا چې سیمه یې لا هم نه امن ده خلک د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د نو عملیاتو خبرې سخت اندېښمن کړي دي بلخوا د سواد قومي امن جرګې یو غړی وای چې په هغه سیمه کې د ولس پرمټ د وسلوالو فعالیتونو مخه نیولې دا چې د امن لپاره د ولسی جرګو غوښتنو ته د پاکستان په اسمبلیانو او یا هم حکومتي حلقو کې څومره وګ نیول کیږي دا به هرون بچا تاسو ته په دې رپورت کې وړاندې کی
په داسې حال کې چې پرستاو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو په تیره په جنوبي ضلعو کې د نامنۍ او ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي د سیمې قومي مشرانو د امن په نوم جرګو کولو ته مخه کړې ده خو د بنو د جرګې مشر ملک مویز د جون پر شپږویشتمه په داسې حال کې چې په مهاغه ښار کې په یوه جرګه کې ناستو مشال لړوی ته وویل چې د امن هڅو یې رنګ نه دی راوړی نوموړي زیاته کړه د سیمې خلک د یوه نوي پوځي اپریشن له ویرې یو وار بیا کډو کولو ته اړ شوي دي
امر خو میژ نو ول د 2008 نه 7 نه بیا نو جرګې خو میژ خپل کلی وطن ول چې کی میکي او پیسہ لکی جی او د حکومت ول سره وجکی می جرګی دي اغه سره جرګه و کی خبره و کی اوسه فائدہ نشته پکې مش کا ډیر کوشش کو کی عوام ربی دروی او عوام غریبونو سو کو عوام جګړه کو عوام مړی کو مثلا کا پرشن ټکای شو جاي نو خل دا امر تر صدلای جاي دمرای یره دلای جاي دغه ټرلی نه دغه نقصان نه دغه تکلیف نه شش پکې بچون مرشولې چا پکې شینام لري شو تر سره مړي شو بډا ګون ځوانون پکې مړ شو اوس خالد خلک د ټکای ردلای جاي اوس خلک متاثرین په مخ لا جاي دي کاډه او باسي مجبور دي خلک حکومت حاصله مر سره وکاو دغه نور خلک چې دا کې مستو سوالوالو ته یې یم طالبان ورته یې دغه هم مطلب شه عوام سره خیر نه غوښتای نو شوړي
په بنو کې د میشتو بیلابیلو قبیلو مشرانو د جون پر یوویشتمه په یوه جرګه کې له حکومت غوښتي ول چې هلته د هدفي بریدونو مخه ونیسي او امنیت دې ټینګ کړي بلخوا په سوات کې هم د سوات کامی امن جرګې په چوکاټ کې د هغه سیمې قومي مشرانو مدني او سیاسي فعالان وخت په وخت د امن لپاره غږ پورته کوي د دې جرګې یو غړي د منګورې احمد شاه د جون پر شپږویشتمه مشال لړو ته وویل د ولس په زور یې خپل سیمه امن ساتلې ده
دا سه امن قائم دی دلته د خلکو په دی आवाज فتول په وجه باندې مونږه سو وخت مکه وسواد کې جديد دوباره بیا د خلک رالو او خپل عملیات شروع کو چاته د پتو د لپاره خطونه لیګل چاته دغه د لپاره سواد کو لسی پاسون او سواد قومي جرګه دوانو په आवाज باندې خلک راووت او په لکونو خلک رالو دا نه پس حالت بالکل چینج شو بیا مونږ د سواد په هر تحصیل کې هغه جلسې جلوسونه او دغه وکړل، نو د هغې سره تر اوسه پورې شکر دی هغه حالات کنټرول دي او داسې څه میجر دغه نه دی شوی. د دې بعضې مونږ اورو چې په دې غرونو غرونو کې چېرته سلیکټ پرزیډنټ شته، خو لکه بهرحال دې عملیات او دای په نظر نه راځي. خلک چې کله په جمع راوځي سیاسي پارټیان هم د هغې سره حمایت وکړي، نو تنظیمونه هم وکړي، حکومت بیا مجبور شي خامخا خپل پالیسي هم چینج کړي او هغه په یو رایټ ډایرکشن باندې روان شي.
دا چې د عمل لپاره د ولسی جرګو غږ د پاکستان تر قانون ساز ایوانونو او حکومتي ادارو پورې رسی او په حکومتي پالیسیو کې د بدلون لامل کیږي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون یو غړي او د اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشر عباد الله خان د جون پر شپږویشتمه مشال لړۍ ته وویل د صوبې حکومت تر اوسه د امن او امان پر مسله د اسمبلی هیڅ غونډه نه ده بدللې. نوموړي د ولسی جرګو ارزښت په کتو زیاته کړه چې حکومت باید په خپل پالیسیو کې د هغوی وړاندیزونو ته ځای ورکړي.
تر نن ورځې پورې صاحب زمونږ پنځه ورځې اجلاس شوی دی، په پنځه ورځو کې مونږ پنځه بجټ پاس کړي دي، هغې نه علاوه څه خبره دلته شوې نه ده، نه قانون سازي کېږي نه بل خبره کېږي. دلته به یو بدل دی او دا تیره یوولس کاله نه دغه سچویشن دی. مین هب زمونږ صوبه ده، پکاره دا پروینشل اسمبلی ان سیشن کې په دې باندې ډیبیټ وشي. جرګه د پښتنو د کلچر حصه ده او هغه ډېره افیکټیو، پکاره ده خلک پکې به انوالو کړی شي.
خود پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ضلع یو استاد محمد اقبال خان وایي د عمل لپاره د سیمې د جرګو د غوښتنې کلک ملاتړ دی. نوموړی چې د تحریک انصاف په پلوۍ د فبروري اتمې په انتخاباتو کې بریالی شو، د جون پر شپږویشتمه د خیبر پښتونخوا حکومت په بلنه په پېښور کې د امنیت پر مسله د جوړې شوې یوې جرګې په یادولو یې پر همیاد نیټه مشال لډو ته زیاته کړه چې د جرګې قراردادونه به د بحث لپاره د صوبې اسمبلی ته وړاندې کیږي.
لوی جرګه دا چې پاغه کې بقرارداد راځي، څنګه د خیبر پښتونخوا حکومت موږ سره دین واغه به د اسمبلی په فلور باندې چې کوندې پاغه باندې د وزیر اعلی سټیټمنټ پر غلم دی، په دې حوالے سره مکمل موږ عوامو سره ولاړو.
د پاکستان حکومت د جون پر درویشتمه اعلان وکړ چې په ټول ملک کې به د عزم استحکام په نوم د ترهګرۍ ضد نوی پوځي عملیات پیلوي. د پاکستان پوځ له 2002 زیږدیز کال راهیسې څو ځلې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کړي دي. که څه هم پوځ وایي چې په دغو عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژلي، خو اوس مهال د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشرانو د جرګو او جلسو له لارې حکومت ته خبرداری ورکړې ده چې وسلوالو بیا فعالیتونه پیل کړي دي.
دا مشال رادیو
لدمی مخکې تاسو د هارون بچا راپور ورده چې جرګو او پاتونونو په دغه سیمه کې د امن راوستلو کې څه رول لوبولې. اوس راځو یو بل موضوع ته. د اسلام آباد یو ځای عدالت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د میرمن بشرا بیبي په عدت نکاح کیس کې د سزا موتولو درخواست رد کړی. نن د جون په وشتمه د اسلام آباد سشن کوټ خپل پریکړه واوروله او عدالت کیس کې د عمران خان او د میرمن وو وکاله سزا پر ځای وساتله. د یادونه ده چې د 2023 کال د فروری پر دویمه د راولپنډي یو عدالت عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي ته له عدالت پوره کېدو وړاندې د واده کولو پر سر د وو وکالونو بند سزا اورولې وه. دا مقدمه د بشرا بیبي د پخوانی خاوند خورمانی کا په درخواست تر شوی و. بلخوا د طریق انصاف په بنسټګر عمران خان یا تورونه ردوی وای د دې تر شا سیاسي مورکات دي. نور تفصیل شبیر احمد جان په دې راپور کې راکوي.
اسلام آباد کی اوزائی عدالت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجو کا دا نہ پورز محفوظ فیصلہ دا زیارت پورز اور اولا او پخوانی وزیر اعظم عمران خان اور دد خز بشرا بی بی تے عدت کیس کی وہ وکال سزا برقرار ساتلو پریکلا اور اولا. دا فبرارے پا دریما حیوات کے دا عام اٹاکنو سور از اولان دے دا اسلام آباد یو عدالت دا بشرا بی بی پخوانی خاون دا خاورمانی کا درخواست اور عدل ورستو عمران خان اور بشرا بی بی تا وہ کالا بند اور 15 لاکھ روپے جرمانہ سزا اور اولی وا چگن دوی عدت په دوران کې نکاح کړه را کوم چې غیر قانوني او غیر اسلامي ده. دا چې د پاکستان تحریک انصاف د عدالت د دې بریک په اړه څه نظر دی، نو د یاد ګوند د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال خان پردي وایي
په ملک کې د دو کال نه کوم پولیټیکل انجینیرینګ روان دی یا کوم گرفتاریان وشو یا په دې ټول ملک خبر دی او عوام د دین آگاهي اوس هم دغه فیصله چې دا کوم رواني دي دا دغه سلسله یو کړی دی او موږ ان شاء الله ولزي چې دا خو پلان د کورټ کې فیصله وشو موږ د خلاف های کورٹ لزو پر دی خلاف مسپورین کورٹ لزو دا فیصله چې دا د میرټ باندې نه شوی
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د اوو کالو بند اورولو ورستو د د او د ګوند راتونکو به سوي په خبر کې خبريال او شنون کې لحاظ لوي چې امکان وو چې هم دا ډول پریکړه برازي عمران خان د مرکزی سیاست نه د لری کولو دا یو حساسه ده
دا فیصله تقریبا د مخ کې نه توقع کې دله چې هم دا رنګ براشي دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف سره د اسلام آباد های کورٹ او بیا ور پسې د سپریم کورٹ لار هم شته ده دا مقدمه هم د غټولو مقدماتو یو لړۍ ده چې دی وخت پر عمران خان په ضد باندې شوې دي
که څه هم پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت او ملکی ادارې تورن غړي او وایي چې د دوی سره ناانصافي کیږي خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ور په ور ویلي چې عمران خان یا د دې ګوند سره دوی هیڅ ډول انتقامي یا د بدل سیاست نه کوي او نه دوی په عدالتونو اثر انداز کیږي خو وایي چې څو د ملک قانون دی همغه شان چلند سره کیږي د پامل ده د نوړاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته یو سل نوی ملیون پونډ کیس بیا توشخانه کیس کې سولس کال قید او سایفر کیس کې هم لس کال قید سزا اورول شوی و ولې دغه ټولو کیسونو کې د پیلون وروستو عدالتونو دی بری کړی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته وګستی او اوس راځو یو بلې موضوع ته پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په د تحریک انصاف په شمول اپوزیشن ته یو ځل بیا د ملک د خیګړې او اقتصادي ودې د پاره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی په شپږویشتم جون په قومي اسمبلی کې په خپل وینا کې هغه ویل چې د 2013 کال د ټاکنو نه پس هم د اپوزیشن لیډر په حیث د هغه وخت تحریک انصاف حکومت ته دغه شان وړاندیز کړی و هغه افسوس وکړ چې تکراری وړاندیزونو ته یې هیڅکله مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی د شهباز شریف د خبرو په ځواب کې تحریک انصاف جنرال سکرتر عمر ایوب ویل چې دوی به هله د حکومت سره خبرې اترې کوي چې د دوی د ګوند بنسټګر عمران خان او نور غړي د زندانه خوشې شي تفصیل د راشد خټک په دې راپور کې
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا مخالفو ګوندونو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی په شپږویشتم جون په قومي اسمبلی کې په خپله ناڅاپي وینا کې شهباز شریف وویل چې د ملک د اقتصادي ودې او په ملک کې د سیاسي بحران ختمولو لپاره باید ټول ګوندونه یو لوازنامه وکړي د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په حق له وویل چې که هغه ته په بند کې ستونزې وي نو باید د حکومت سره کښېني او خبرې اترې وکړي وزیر اعظم وپوښتل چې سیاستمدارانو ترمنځ د دې تریخوالي ذمهوار څوک دي چې دوی د یو بل سره ستړي مشي هم نه کوي
آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی
نن کړه تحریک انصاف بنسټګر ته په بند کې ستونزې وي نو زه بیا وایم چې راشي چې کینو خبرې اترې وکړو او دا کیسه سمې کړو زه نن د دې ټول ایوان په وړاندې اعلان کوم چې موږ نه غواړو چې دوی سره هم خغه شان زیاتې وشي کوم چې موږ سره شوې دي زه دوی ته یو ځل بیا دا وایم چې د پاکستان د ترقۍ لپاره راځي چې سره کینو خبرې وکړو ځکه چې د دې نه علاوه بل لار نشته
پاکستان کې بهتري کې لپاره بیٹھ کے بات کریں اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں
د وزیر اعظم د وړاندیز په جواب کې تحریک انصاف جنرال سیکرټری او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر عمر ایوب وویل چې دوی بل هغه پس خبره ترې کوي چې دوی د ګوند بنسټګر عمران خان او نور غړي د بند نه راخلاص شي دوی تفاهم ته به هله رسیږي چې حکومت د خپلو غلطیانو احساس وکړي د وزیر اعظم د وړاندیز او تحریک انصاف د اکثر عمل په حق له اسلام آباد کې د ډان ورسپانې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت په خپل وړاندیز کې جدي ښکاري ځکه چې قومي اسمبلی ته د راتلو سره سم شهباز شریف د مخالفو ګوندونو څوکیو ته ورغی او ټولو سره ستړي مشي وکړل ده د علي محمد خان زین کرشی اسد قیصر عمر ایوب او مولانا فضل الرحمن سره روغبړ وکړل
جس طرح کا ریسپانس اسی وقت امیډیټلی
څنګه فوري عکس العمل چې د اپوزیشن لیډر عمر ایوب هغه خپل وینا پیل په دیکړه چې د وصل وختم فارم وزیر اعظم ته د خبرو تر وړاندیز کړی دی دا رویه دا ظاهروي چې دوی هیڅ نرمي خودلو ته تیار نه دي شهباز شریف چې هر څنګه خو دروغ جوړ خبرې وکړي یو خو عمران خان محمود خان سګزی ته ویلي چې د حکومت سره خبرې ترې وکړي او بلخره د تحریک انصاف د مشرانو دومره سخت رویه ده دا دواړه سيزونه د یو بل تضاد دي په ظاهره خدا سے خبرې چې تحریک انصاف تر وروغه جوړي په کیسه کې نه دی
پی ٹی اے کسی موډ په نظر نه آ رہی ریکنسیلیشن کا
ډیر ته جنګران دا هم وایي چې په داسې حال کې چې عمران خان او د تحریک انصاف نور غړو مقدمه په مختلفو عدالتونو کې روان دي حکومت ته دوی د بند نه خوشی کولو وعده هم نشي کولای خو د تحریک انصاف مشران ځکه په خپل خبره ټینګار کوي چې دوی ته د عدالتونو ضمانتونه ورکول کیږي په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علی وایي چې تحریک انصاف ټول سیاست په مزاحمت بنا دی او د روغ جوړې سره سیاست ختميږي د دوی پښتنې په جواب کې مشال رډیو ته وویل
که مسلم لیگ نواز ډله ده که پاکستان پیپلز پارټي ده نو د هغوی په اړه باندې چې د پاکستان تحریک انصاف کومه بیانیه ده هغه دغه ده چې دا غله دی او ډاکوان دی دوی سره خبرې اترې کول به دا به لکه دا به خنۍ د هغوی لپاره نو دا د هغوی بیانیه ده او که داسې په دغه باندې دغه هغوی خبرو ته غاړه ږدي نو بیا دغه بیانیه ته د هغوی زیان رسي نو داسې مونږ ویلې شو بلکې زما دا رائے ده چې د پاکستان تحریک انصاف چې کومه بیانیه ده کومه سیاسي بیانیه ده او دا غو چې کومه سیاست ده هغه ته زیان رسي نو بیا هم دا خبره کوي چې موږ به مذاکرات کوو د اسټابلیشمنت سره یا د فوج سره وکړو
د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د تیر لسو میاشتو راهیسې په بیلابیلو مقدمو کې په اډیاله زندان کې بندي دی، خو په ډیرو مقدمو کې عدالت د هغه ضمانت هم منظور کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ، ستاسو وخت شوه 6:30 د خبرونو لنډیز ته وړاندې کوم. ته شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد کې شامل ګوندونو استادو په یو خبري غونډه کې د پاکستاني حکومت لخوا اعلان شوی عزم استحکام پوځي عملیات رد کړي. د امینستر ګوند ملي جمهوریت غورځنګ جمعیت الاسلام مفی او ځینو نورو ګوندونو سیاستوالو په میرانشاه پریس کلب کې پرون په دې لړ کې غونډه درلوده. دا وروسته له هغو ده چې د جون پر 23مه د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې سیاسي ګوندونه د ترګري مخنیوي لپاره پیل شوو د ازم استحکام عملیاتو په اړه ځکه تشویش نه کوي چې نه به ترې خلک کډوالیږي او نه به هم جنگ په لویه پیمانه وي. اپوزیشن ګوندونو تاریخ انصاف او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت الاسلام وفد پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانستان سره تړلې ټولې تجارتي لارې پرانیزي. د تاریخ انصاف مخکښ حسد کسر د جون پر 28مه په پارلمان کې د خبرو په وخت ویل چې د سوداګریزو لارو بندېدو له وجې بیروزګاري زیاتیږي او اندېښنه ده چې ځوانان د وسلوالو ډلو سره ملګري شي. امریکا وایي د پاکستان حکومت د خلکو د بیان ازادۍ، سولېزو جلسو، مذهبي لګښتونو او د ښځو حقوقو ته احترام ورکړي. د امریکا باندې چارو وزیر وایي د امریکا بارو چارو وزارت ویاند میتیو میلر د جون پرش په غوښتنه په واشنگټن کې خبري اعلان کړل چې جمهوریت د ودی لپاره ضروری ده چې پاکستان کې خلک له بشري او ايني حقوقو برخمن جون کړی. د برسال کې دا چې د ریکن صاحب مشران تور پورې کوي چې د مسلم لیگ په مشري حکومت کې سیاسي ازادي اخلي او سیاستوالان یې قیدوي. او د کرکټ شلو نړیوال کپ کې نن هند له انګلند سره سیم فائنل لوبه کوي. په ویسټ انډیز کې دونکو د سیالي د پیښور په وخت مخام او نیمه د کابل پر وخت مخام 9:00 پیلېږي. اوردونکو د مهم خبرونو لنډیز موارد په دیني مای کې هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخ کې راځو دی چې په ایران کې د جمعې په ورځ یعنی سبا صدارت انتخابات کیږي. دا انتخابات وروسته لاغو کیږي چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی لنن شوخوا یونی او مش مخ کې د ملک دننه د سفر پر مهال د هلیکاپټر پریوتو په یو پیخه کې مړ شو. د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک د مشال ریډیو د خبر د مشال ریډیو یبې څنګه فردا سره پردا د خبريالي خبريالي حنا کاویانی سره د انتخاباتو په موضوع مرکه کړي او له نوموړي یې پوښتلي چې دا عمل څنګه روان دي. نو هغه په جواب کې وایي
presidential elections is taking place
دا بیړنی انتخابات د جمعې په ورځ کیږي. انتخاباتي عمل سهار پیل کیږي او د ورځې په اختتام ختميږي.
usually it ends by the end of the day
تاسو څه فکر کوئ چې د دې نتایج به کله اعلان شي؟
well since this is a snap election the interior ministry
دا چې بیړنی انتخابات دی او د ایران د کورونو چارو وزارت ویلي چې دوی الکترونیکی توګه نشي کولای نو شمیرنه به په لاسونو کیږي. نو بلورس یا داغه بلورس خدا لا سلیر وشتونه تر سلويخ ساته وخت نسی
یوزوالی ټیکس فور 24 to 48
اورز. او عام طور باندې فکر دار چې په ایران کې الیکشن یو خاص مودې نه پس کیږي لکه سلوري کاله. نو دا الیکشن د سیخکاری چې د لګ زر او شو د دې سوجه کې دی شي.
یس پریزیدنشل ټرم از 4 ایرز ان ایران.
او په ایران کې د صدارتي انتخاباتو موده سلور کاله ده. خو په خوانی صدر رئیسی د دې موده پوره کېدو راندې د هلیکاپټر په یو حادثه کې مړ شو. لدې پیخي وروسته د آئین لمخه بیړني انتخابات اعلان شول.
او کدار ته وایي چې په دې الیکشن کې څومره امیدواران برخه اخلي او آیا دی په مکمل تور باندې کله بالکل لنډ راته وایي چې آیا دی په مکمل تور باندې آزاد دي؟
سو جنرالي
په عامه توګه په ایران کې د انتخاباتو عمل د نړیوال معیار مطابق روڼ او آزاد نه دی، خو په تیرو 15 کالو کې یو ډیر مهم سیاسي عمل دی. دا وخت څلور صدارتي امیدواران په میدان کې دي. دا ټول شپږ وو چې یو یې 13 او بل یې د پنجشنبه په ورځ له دې عمله بهر شو. نورو په لسګونو کسانو د صدارتي انتخاباتو لپاره ځانونه رجسټر کړي وو، خو په ایران کې د کارپوهانو اسمبلی امیدواران غوره کوي. ډېر پخوانی چارواکي چې ځینې په اعلی عہدو پاتې شوي لکه علي لاریجانی چې د پارلمان او د ایران د براډکاسټینګ مشر پاتې شوی و، نه اهله وګرځول شو. دوی په دې ډېر غوسه دي، خو دا هر څه له تیرو 15 کالو راهیسې روان دي، او همدا یوه له مهمو وجوهاتو ده چې دا انتخابات آزاد او شفاف نه ګڼل کیږي، ځکه چې امیدواران پکې په برخه اخستو کې آزاد نه دي.
The participation of candidates is not free.
کته صورت دا وای چې څوک دا یعنی څوک پدې کې مداخلت کوي.
په ایران کې سیاسي جوړښت داسې دی چې سپریم لیډر په سر کې راځي، چې انتظامیه، عدلیه او پارلمان یې ماتحت دي. علی خامنائی دا وخت سپریم لیډر دی، او دا اختیار له هغو ټولو اختیاراتو د باندې وي چې په ملک کې سپریم لیډر ته حاصل دي. بیا ګارډین کونسل راځي چې د پارلمان نگرانی کوي. په ګارډین کونسل کې شپږ مذهبي مشران او شپږ قانون پوهان وي. دوی د قوانینو د منظوره نگرانی کوي، او دوی فیصله کوي چې څوک په انتخاباتو کې برخه خستېشي. او دا یوازې ګارډین کونسل نه دی چې دا فیصله کوي، دا سینور دفترونه هم دي چې په خفیه توګه دا فیصله کوي چې څوک په انتخاباتو کې برخه خستېشي.
کدره ته وایي چې دا الیکشن څومره مهم دی د ایران لپاره او د دې خطې لپاره؟
دا انتخابات د یو سختدریزه صدر د صدارت درې کاله پس کیږي، یو داسې سختدریزه صدر چې نه یوازې ایران یې په نړۍ کې یوازې کړ، بلکې د ملک دننه داسې فیصلې وکړي چې د اکثریت د رائے خلاف وي. هم په دا وخت کې د ایران د ټول نظام په اړه پوښتنې راپورته شوي، او د هغې په نتیجه کې په 2022 کې احتجاجونه وشول. نو دا انتخابات به دا څرګنده کړي چې د ولس برخه پکې څومره ده، او ایران او اسلامي جمهوریت د قانوني حیثیت له پلوه چرته ولاړه ده، او دا هغه څه دي چې موږ ور باندې نظر ساتو.
دا و د مشال ډیو د فردا سانګي خبریاله حنا کاویانی چې زمګ خبریاله زمګ همکار د اوټکټ کور سره خبرې کړې وي په ایران کې په انتخاباتو باندې. او سمو رزو یو بلی موضوع ته د خبر پښتونخوا حکومت په کلنی بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% زیاتوالي اعلان کړی وو، چې د ملازمینو اتحادیو رد کړی وو، پر ضد یې احتجاجونه کړي وو. خو له دې وروسته وفاقي حکومت د 2024-25 مالي کال بجټ وړاندې کړ، چې پکې یې ملازمینو په تنخواګانو کې 25% زیاتوالي اعلان کړی. خو ملازمین وایي چې تر اوسه نه د صوبایي حکومت او نه هم د وفاقي حکومت لخوا په دې اړه کومه رسمي اعلامیه جاری شوې ده. دوی غوښتنه کوي چې د ګرانۍ شرایط په کتو دي د دوی په تنخواګانو کې هم زیاتوالی وکړي، او دا اقدام دي عملي کړي. پر نور تفصیل په خبر از مخ خبريال شبیر رمضان راکوي.
دا خیبر پختونخوا حکومت مالی کال 2024-25 لپاره د صوبې بجټ 13 میاش کې پاس کړی، چې پکې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې تر 15% د سیوا کولو اعلان شوی. خو د صوبې ټولو سرکاري محکمو کې کارکونکو ملازمینو دا مسترد کړو، او احتجاجونه هم په پیښور کې پیل کړي وو. ولې د هغې وروسته مرکزی حکومت د جون په 12 خپل بجټ وړاندې کړو، او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي اعلان وکړ. دا سرکاري ملازمینو د سازمان مشر شوکت علي موی نوټیفیکیشن یا باقاعده اعلامیه لا د یو هم نه ده شوی، او د ګرانه تناسب سره د سیوا والی کم دی.
بنیادی طور وزیر اعلی صاحب مخیالینو باقاعده میډیا ته دا وی چې وفاق شورا 25% سیوا کړی، دا به موږ سګوم سیوا کولا انکه موږ ته مالی مشکلات دي. په دغه باوجود چې د وفاقي بجټ نمخ کی چې کلا بدلته کې په 29 تاریخ باندې پیښور کې ټول سرکاري ملازمینو تنظیمونو مشترکه احتجاج وکړو، په هغه کې فینانس منسٹر او فینانس سیکرټری سپیکر صاحب دی سردا وعده کړ چې وفاق کار سره سیوا کړ دا موږ تاسو له سیوا کو ولا نوټیفیکیشن نه 15% شوی دی نه 25% شوی دی
نو موږ زیاتوی د دوی غوښتنه د 10% زیاتوالی و او بلکم چې کم نه کم دیړې اعلان شوی و چې 10000 روپیا و باید هغه هم عملی کړی شي ځکه دوی په وینا دیړې مارو له هم دغه پوره تنخواه نه ورکول کیږي دغه سرکاري ملازمینو د سازمان جنرال سیکرټری محمد فیاض وای چې کومه د ګرانې شرحه ده او کوم ټیکسونه دوی بجټ کې ولګول نو سرکاري ملازم په خصوصي توګه د کمې درجې نوکر پیشه خلکو په ستونزو کې هیڅ کمې نه دی راغلی ول نور هم زیاتوالی راغلی دی
چې کوم سرکاري ملازمین دي دا ډېر زیات سفر شو پېشلی هغه ملازمین چې هغه بیلو 16 سکیل دي چې هغه خپل زندگی تیرول ورته هم ګراني کې رستروزه او د ژوند چې کومه سختي دی هغه دغه نه سیواوي 20% تی کاغه 25% تی ناغه زمونګه د سرکاري ملازمینو هغه ضرورتونه نه پوره کوي کدی خو مونږه وګورو قیمتونه په ځای باندې نه وتريږي مهنګای ډېر زیاته سیوا ده او لا سیوا کیږي نو دغې سترګې سالانه بجټ ته انوال انکریمنت ته نکه هغه دې سلک ډېر سیوا هم کی نو دومره زیات ټیکسونه لګي او د مهنګای ریشو هغه دومره زیات وته تیزي چې هغه د پښتو متل دی وینه چا چا تله او نه راغله
د سرکاري استادانو د سازمان د مردان یو مشر سالار خان وای چې حکومتي چارواکي د خپل خرچو لپاره پیسې لري خو چې د سرکاري ملازم د تنخواه خبر راشي نو صوبه هم او ملک هم د مالی کشالو سره مخ شي او خزانه تجه شي
دا شافي د کم اخراجات او د خرچو د کم برمار د دې په دغه کې روان دی کنه ملک سټیبلټي طرف ته نه دی روان ملک خپل طرف ته روان دی ز ګریډ 19 کې افیشل مخجزه کله د مقصد گیس بل د بجلی بل راشي نو بیا د زګو ته شمارم چې دې سره بس چل کوم زما یو کلاس 4 چې دغه د بجلی بل یا د گیس بل هغه څنګه پر کوي ولا او تنخواه یې کم 10% دا یا 15% دا یا پس 25% دا دا مون کې اون کې مو مه زیره کې برابر به نه وي
ول په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مزمل اسلم سره تماس نیول حاصل وکړي نو د هغه مرستیا ډاکټر انور خټک مشال لیډتو ویل چې راتلونکي میاش کې امکان دی چې د 25% په تنخواګانو کې د زیاتوالي باقاعده اعلامیه حکومت جاری کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزه خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 1 بجا
تاندي هلي
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
اردن کو په خبر ضلع کې د خبریال خلیج جبران په وسلوال برید کې د وجنې د پیښې ضد د احتجاجونو لړۍ د جون پر 25 پای ته ورسېدله د نوموړي وجنې په قبایلي سیمو کې خبریالانو ته ورپېښ خطرونه او چیلنجونه په ډاګه کړل په دې سیمو کې په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې د وسلوالو د فعالیتونو د هغوی پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو پر مهال د خلیل جبران په شان یو شمېر نور خبریالان هم وژل شوي او ځنو پکې خبریالي پرې خودي ده پخوا به په پاکستاني او نړیوالو رسنیو کې د قبایلي سیمو په اړه زیات رپورټونه خپرېدل خو له تیرو 2 کلونو راهیسې په رسنیو کې د دې سیمو کوریج ایو څه کم شوه دی د دې لاملونه چې دی عبد الله کاکړ پر دې موضوع له خبريالانو سره خبرې کړې او دا ځانګړی راپور یې برابر کړی
د جون پر 15 د پښتو لیکوال محب وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبريال ګوهر وزیر د انزور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بل کوتره والبته د دې په لوستلو سخت خفص و ما فکر مې وکړ چې خدای مکه ګوهر وزیر وژل سوی دی خو نوموړي لاندې په تبصره کې وضاحت کړی و چې هغه خپل ماشومان سره بل هیواد ته کډه شو تر روانېدو شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلي سیمو د خبريالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل رپورټ لپاره مرکه کړې وه نوموړي یو له هغو خبريالانو دی چې د ترګریزې جګړې د رپورټولو پر مهال اور باندې وسلوال برید سوی تشتول سوی او زندان ته چول سوی دی خیبر نیوز اغله تیر څو میاشتو راسی ژوند ته د ورولاندې غواښلوږي د پاکستان په مختلفو شهرونو کې پټو او د شپو تیرو لپاره به ځایونه او شهرونه بدلول
زوس بل کار نشم کولای صحافت یو صحافي هم نشي پر خدای خو مجبورای دي زه مثال لکه خپل د سارو مال هغه د بچو تحفظ یعنی زما په ژوند یې ډېر بد اخیز غورځېدلې دی، ځکه چې زما بچي د تعلیم نه محروم دي. زما هغه د ژوند معیار زه صحافت نشم کولی، ځکه چې زما حرکات زما تګ را تګ محدود دي، زه پبلک مقاماتو ته نشم تللی، ځکه چې ماته د کومه سزا چې راکړله شوه دا هم په صحافت په وجه راکړل شوه.
دا یوازې ګوهر وزیر نه دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو او پاکستاني فوج ترمنځ روانې جګړې ژوند متاثره کړی دی. له کله چې د ترګري ضد نړیواله جګړه پیل شوې نو په قبایلي سیمو کې وسلوال زیات شوي چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات شوي دي. هم له دې سره د خبریالانو وژل، ټپي کول، تښتول، شکنجه کول او د لکې ورکول پیل شوي دي. د خبریالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونو په وینا په تیرو شاوخوا دولسیزو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ترشل زیات خبریالان وژل شوي. خو د دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنیو کې د قبایلی سیمو خبریالانو خپل رپورټونو خپرولو ته دوام ورکولی. خو د قبایلی سیمو د خبریالانو د سازمان پخوانی مشر سفتر داوړ وای د پخوا پشان اوس خبریالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي.
تر صحافیان چې کم دي لږ خاموش شوي دي، اصلا ته رپورټینګ نه کوي چې کم مخکې به کوو نه غواړي دوی خپل یتیمان پرېږدي، لکه نور صحافیان یتیمان دی، لکه د جنگ چې کم روان دی کله په یو شکل کله په بل شکل، کله په یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن هم کله په یو نام باندې ملیټری اپریشن کله په بل نام باندې، بس نه معلوم زیات شوي دي نه معلوم کردار زیات شوی دی. په دې وجه باندې هیڅ پته نه لګي صحافی ته چې آیا زه د رپورټ کوم د کوم سټیک هولډر، څوک زما خلاف کېدای شي، څوک زما دښمن کېدای شي.
په 2014 کال کې تر ضرب عذب عملیاتو لمخه یو شمېر قبایلي سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي او ډېر وار داسې سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبریالان به د ګاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبان له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولې. خو خبریال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلي سیمو خبریالان ډډه کوي چې د وسلوالو او پوځي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي، چې د د پوینا ژوندونونو ته د خطر علاوه خبره د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي. د په خبره دا هم یو وجه ده چې خبریالان د وسلوالو او پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي نه اخلي.
په خوا به مونږ بتلو او رپورټینګ به مې کولو، د ملټنټ سره انټرویو کول، هغې مکف په مې راوړو، نو هغې به خامخا ته په یو میډیم باندې په یو چینل باندې چلاوې بیا چلته پابندي بیا چلیږي نه، نو ته به بیا سلازه. بله دا خبره چې په خوا به دوی ته رسائی هم ولکه د طالبانو کمانډرانو امیرانو سره به چې مونږ میلاوېدو نو رسائی به زمونږ به ورته تلې شو، هغې به ځای معلوم و. چې خو نن په نن سبا د اپریشن ضرب عذب نه پر دی خوا دا ممکنه نه ده چې مونږ هغې سره کینو ملاقات وکړو، هغې د هغې دریز واورو.
یو وخت و چې په قبایلي سیمو کې به د ترګري ضد په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې به، خو اوس د ډېرې لویې پېښې پرته دغو سیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي. ځینو خبریالانو مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستاني میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلي سیمو کې دلچسپي کمه شوې ده. د رسول داور پوینا بل وجه هم دا ده چې خبریالان په پخوانی جذبه سره کار نه کوي. دا چې د نړیوال میډیا د قبایلي سیمو په چارو کې اوس ولي ډیره دلچسپي نستا، جواب په اسلام آباد کې د انډیپندنت و پانی مدیر هارون رشید راکوي.
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان او د دوی انټرستون او هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې ټولول، خو اوس هغه انټرستم ختم شوی دی.
خو پښتنه ده چې د پاکستانی رسنیو دلچسپي ولې کمه شوې ده؟ هارون رشید په اړه دا نظر لري.
پاکستان مینج کوي لګیا دی، حکومت دی قبل سوک دی، ضرب عذب نه پس اوس هغوی نه غواړي چې دا سټوری چې دی دا هایلایټ شي، سینټر سټیج ته راشي، انلس چې یو داسې غټ رید شي یا غټ مسله را پېښ شي.
خو ځینې خبریالان او پوهان په دې نظر دي چې په قبایلي سیمو کې د رواني وسلوالې شخړې په اړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی. دو دی پا خبر هم دار سنی دی چی پا جگره کی در آگی رو خلگو جاغ اندیشنی غشتنی پر جونده در جگره ناول اثرات و حال ندیوالو ترسوی. پا دوی که یو هم پا پاکستان کی در رسنوی در آزادی لپاره در کارکون کی سازمان فریدم نتورک مشر اقبال خټک دی
پای چې په خلکو باندې موږ دا خبره واضح چې معلومات نه رسولو کې د ژورنالستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی ولی چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري او باید چې دغه حق د تمدار شي هغه لپاره چې څنګه ضروري ګامونه د حکومت لړخه د میډیا د ادارو لړخه او عمومي تور باندې عام خلکو لړخه ضروري دی باید چې هغه هم پورته شي.
د کبایلی سیمو ځینو خبریالانو مشال لیډو ته وویل چې پر خبریالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې له وجې د ګوهر وزیر په شان یو شمېر نور خبریالانو د تل لپاره خبریالي یا صحافت پرېښی دی.
ډېر زورون کې حالات دي چې ته مثال په ګرده نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې ته یو خبریال په حیثیت وپېژندل شي خلک مینه در کوي مثال خلک عربیتې در سره کوي چې زموږ په علاقه کې دا مسله ده دا مسله ده او ته هغه باندې ریپورت نشي کولای.
مشال اډو ته وګورئ ستا سي ځانګړي راپور واوري دو عبد الله کاکړه دغه راپور جو خړې وو چې په قبایلی سیمو کې د خبرجالانو جون په څ ډول باندې دي د غوي ته څومره اندېخنې دي څومره مسلو سره مخ شوي او اوس دغه تل کې ریپورتینګ په څه حال دی. رزو یو بلی موضوع ته د کوزو اورګزو مشران وای باید د اورګزو ضلع انتظامی دفتر دی هنګو ضلع نه اورګزو ته راول شي. دا خبره د اورګزو قبیلی مشرانو د جون په شپږم په پیرس خیل هډ کوارټر اورګزو کې په یو جرګه کې وکړه. د سیمه مشرانو ویل چې دوی په خپلو کارونو پیسې د سیمه مشرانو ویل چې دوی په خپلو کارونو پیسې هنګو ته ورزي چې په هغه یې ډیره خرچه کیږي او د نورو مشکلاتو سره هم مخامخ کیږي. د کوزو اورګزو تحصیل چیرمن مفتی محمد طارق ویل د اورګزو هډ کوارټر په اړه د صوبای سمندۍ غړي محمد اورنګزیب په مشرۍ شوی د جون درويشتمه جرګار د ویزکه چې د اورګزو جرګې باید په خپل خاور وشي. د جون پر درويشتمه هغه جرګه د مدني فعال شکیل خان په اجرا کې په هنګو کې او شوی وا تر جرګې وروسته صوبای سمندۍ غړي مشال ډو ته ویل چې د اورګزو مشران د انتظامی دفتر په اړه پریکړه ته نږدې دي او دوی به ډیر زر د اعلی وزیر سره ملاقات هم کوي. تفصیل تمتاز بنگش په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا کوز اورګزو د ټولو قبیلو یو غونډه فیروزخیل هډ کوارټر کې د جون په شپږم شوي. غونډه کې مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې باید د یادې ضلع سرکاري او انتظامی دفتر د کوز اورګزو هډ کوارټر ته راوړل شي. د جرګې مشرانو تور ولګوه چې د صوبایي اسمبلی غړي او ځینې نور خلک نه غواړي چې د اورګزو هډ کوارټر یا سرکاري دفتر د هنګو ضلع نه اورګزو ته یوړل شي. ځایي مشر ملک منصف جرګې ته ویلي هغه ټول خلک چې د اورګزو په خوره اوسېږي غواړي چې سرکاري دفتر د باید اورګزو تراولل شي.
پورګزي کې مو پر ته پر نه غړو یو ورګزي یو ورور یو دغه کې تماتا لوور سنټر اپر کې تماتا د ویزلې ما جوړه ان شاء الله لوور سنټر په وی اتفاقم یو متاصل دي دا تحصیل دي دا بابت هو
ملک یسین جرګي ته ویلي د سیمه خلک د ډیر ستونزو سره مخامخ دي کله چې هغوی خپل سرکاري کار پسې هنګو ته ورزي نو د هغوی نه یوازې په زرګو روپی مصرف کیږي بلکې د سفری مشکلات او خکار کیږي هم.
په لوور او سنټر کې په لاکونو خلک پاتې کیږي او خلک روزانه د هنګویټ کوټر ته چی د هر سړی چا کم نه کم خرچه کوي نو 15000 روپے خو لګيږي. ایا ایم پی ایس صاحب دا پدې ځای کې 90% ورګځه پروت دی پاغه ځای کې ته 10% مرګري کوي.
د کوز ورګزو تحصیل چیرمن مفتی محمد طارق ویلی هغه د درويشتم جون جرګه ردوي زکه چې د ورګزو جرګې دی باید د ورګزو په خوره وشي. هغه وویل فیروز خیلو کې سرکاري دفتر جوړې دي باید چې د ډیپټی کمشنر په شمول نور اړوند چارواکي دي یاد هټ کوارټر ته ورشي او د سیمه خلکو مشکلات هوارولو کې دي مرسته وکړي.
مو ته ضرورت دی زد 50 کول او تر سیدم دا دولزه دا الکه ولا خلک انګوت نه چی کڅ انګوتر ولې مو خرچه نه کیږي. دا ورګزه پرمختګ او د ترقی سوچ بګو او دا ورګزه ترقی دیګه دي سده مو څورا دفتری نظام دی هغه ورګزی ته راشي دځه سده مو خلک خرچه را بچي نن هوسې و د سخت ته پر ځګوندې انګوت زوراسو ایوه مسله پر بزا انګوت زوراسو
قبایلی سیمه په صوبه کې ورګډی دونه وروسته د ورغزو خلکو حکومت نه بیا بیا غوښتي چې د ضلع انتظامی دفترونه دې باید دنګو پر ځای اورغزو کې جوړ شي. په اړه د جون په درشتمه هنګو کې د سیمې مشرانو یو جرګه شوې وه. جرګې نه وروسته د صوبایي اسمبلی غړي محمد اورنګزیب مشال ریډیو ته ویلي ول چې د سیمې خلک انتظامی دفترو په اړه پریکړې ته نږدې دي او ډېر ژر به دوی د اعلی وزیر الیمین ګنډپور سره ملاقات کوي. خو د کوز اورغزو خلکو ورسره په یاد جرګه اختلاف کړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مومند د پندیالۍ تحصیل اوسیدونکي د انټرنیټ د نشټوالي شکایت کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي د تیرو لسو کالو نه هلته د انټرنیټ سهولت نشته چې له وجې خلکو ته ډېر مشکلات دي. دوی وایي د روزمره ژوند د علاوه کاروباریانو، زده کوونکو، ځوانانو ته د انټرنیټ سهولت نشټوالي ډېرې ستونزې رامنځته کړي. که دغه مسله حل شي نو په انټرنیټ پسې 2 کیلومتره سفر نه به بچ شي. له مومند د خبر پښتونخوا اسمبلۍ غړي محبوب شیر مشال ډو ته وویل د انټرنیټ مسلې د هواري لپاره کوششونه کوي. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د پندیالۍ ولس وای دغلته انټرنیټ کار نه کوي. پندیالۍ د محمد الوی تحصیل دی چې د ولس آبادی شاوخوا 1,00,000 ته او زیاتره خلک د سیمې نه بهر مزدوریانه کوي. د پندیالۍ اوسیدونکي ګلزاده مومن مشال رادیو ته وای دی او د کورنۍ ځوانانو ته د انټرنیټ تر ټولو زیات ضرورت د تعلیم د پاره دی.
دوستنی په پندیالۍ کې لګیدلې دي د بده مرغه د یو او د لسو کالو نه هغه کې د انټرنیټ سہولت موجود نه دی. یو خو دلته مختلف دفتر دی، د بینظیر انکم سپورټ دفتر دی چې هغه په انټرنیټ باندې چلیږي او هغه د انټرنیټ د نه د وجې نه دلته په زرګونو په سلګونو زنانه راځي او هغوی ټوله ورځ انتظار وکړي او د هغوی کارونه نه کیږي. بل سټوډنټانو ته هم دغه مسله ده چې هغوی چې کوم آنلاین سټډي ګوري نو موږ خاص کو حکومت ته چې په دې باندې دي کارو کې او د دې انټرنیټ د مسله د حل کې
محمد کی آواز یې کاوه لکړو اوغلنې کې انټرنیټ خو کار کوي خو بیا په نورو تاثیرونو کې کار نه کوي. پندیالۍ کې تر دې دمه د تار په واسطه انټرنیټ سہولت ورکوونکي نظام پی ټی سی ایل هم نشته. نو خلک وایي چې د بیلابیلو نجی کمپنیو لخوا باید دغلته انټرنیټ ورکړل شي. د پندیالۍ د یو کلیوال کونسل چیئرمن مجید الله محمد مشال رډیو ته وویل
دلته چې څومره طالب علم دي هغوی د ریسرچ لپاره انټرنیټ چې کاروي هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي. د دې نه علاوه څومره کاروباري حضرات دي هغوی د کاروبار لپاره کم رابطه ساتل غواړي په انټرنیټ باندې نو د هغې د وجې نه هغوی ته هم ډېر زیات مشکلات دي. نو دلته چې کوم ځایي خلک دي او هغوی د نړۍ د خبرونو نه، د ملکي حالاتو نه، د علاقائی خبرونو نه ځان خبري نو دغه د پر انټرنیټ ډیر ضروری دی. خو بد الله بد مرغه دغه چې کوم دی لوی مشکلات او لوی ستونزه را مخې ته کړې ده.
د کوزه محمد دونه د صوبای سیملی غړي او د پندیالۍ اوسیدونکو محبوب شیر مومن مشال رادیو ته وویل د انټرنیټ تر ټولو زیات ضرورت پندیالۍ کې دی ځکه دغلته آبادی زیاته ده او ګڼ شمېر ادارې داسې دي چې دغلته د ولس ته خدمات لپاره کار کوي. خو ده وویل د انټرنیټ د پاره وای نه کړي
او چې کوم کسانو کمپلین کړي هغه هم راوغړو او کی به نو خبرې به وسو کو چې دا دغه چې کوم دی پامبار کې پینډیالۍ کې میچنۍ کې پلانګار کې کوم ځای کې نیټس صحیح کار نه کوي بس هغه به ریسټریکټلی انسټرکشن ورکو دا سیزونه ټیک کوي که نه ټیک کوي بیا به کوم عوامو چې کوم ستاسو خلاف اکشن واخلي هغه به ذمهوار تاسو وي. نو بس هغه ته ما ویل انشاءالله ورځ دوه کې به زه ټول لاغواړم او کښېنه به انشاءالله.
د پینډیالۍ خلک وایي دوی ته چې کله د انټرنیټ ضرورت وي ورپسې شاوخوا 1.5 کیلومتره فاصله کې یک غونټه ورځي چې پورته کې وخت هم زیات لګيږي او بل دا چې لک تر لګا 1500 روپۍ خرڅه هم کیږي. شانواز ترکزه مشال رادیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.